سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجیګر شپږ بجې دی د مشالډو په دې خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم د سر ریپورت مو په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په اړه باندې د حکومت فیصله او سره د خلکو احتجاجونه د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه باندې د ټولو ګوندونو د ګڼ ګوندیزه کانفرنس حالم درکو او یو شمیر رپورټونه نور هم لرو خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال پر یوکرین د روسیې د یرغل راسي له 9000 زیات یوکرین ولسی وګړي وژل شوي دي. د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې پیل شوی او دا وخت د نیپال او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. او سم د خبرونو تفصیل په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون ماښام په پېښور کې سلګونو خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو او لارو تر تیرېدو وروسته په کیسه خانې بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه وسوځول. د کیسه خانې د سوداګر د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشالېډو ټول چې په خوا کم بل 15000 روپیو دا ځل 15000 ورغلی دی چې دوی د ادا کولو توان نه لري. مظاهره کوونکو که حکومت له خپل دریځه و نه وړي دوی به خپل احتجاجونه نور هم پراخ کړي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی پرون د پاکستان ای آر وای ټلویزیون ته په مرکه کې ویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له آی ایم ایف سره په تماس کې دی او ضربه یو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اګست په 28مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د برېښنا د بلونو د بایو د ټټولو په اړه سلا مشورې شوې. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 مینیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 2000 د 1928 سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې ده. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمان د غزولو تصدیق وکړ. د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په جیل کې وکړه. د په داسې حال کې چې 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او د هغه د خوشکولو حکم یې ورکړ. خو د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د اسلام آباد خصوصي عدالت حکم وکړ چې عمران خان به د اګست تر 13مې یعنی تر نن پورې په بند کې او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمې د اورېدو پریکړه امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. د کیمرو په موجودګۍ کې د مقدمې په اورېدنه کې خصوصي عدالت د تریک انصاف د مشر عدالتي ریمانډ د 14 ورځو اضافه وکړه او د سپتمبر 14 پورې وغځوله. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پروند مشالېډو سر په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینیرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دغه شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونو د شاوخوا 2 ارب روپۍ د کمی سره مخامخ دي.
د انجینیرینګ جامعات ورته امداغي هو تقریبا ماهله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستې دي دا دی منی بوج دی. او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی داغي بجټ ته وګورې ناغيبم تقریبا 2 ارب پورې څه کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت د یو لیک له لارې له صوبایي حکومته د 320 میلیونه روپیو بیړنۍ مرسته غوښتې. د اګست په 8مه په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 میلیونه روپۍ، د بجلی د بلونو لپاره، د پینشن لپاره 100 میلیونه روپۍ او د نورو وړو لوی خرچو لپاره اضافي 40 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د پوهنتون د بحران بوج په هغو پرېوتی دی او فیسونه لوړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته د اقتصاد د مستحکم کول لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې نولاند د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی ته د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. د بیان تر مخه دواړو خواوو د پاکستان د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او د پیسو نړیوال صندوق سره د دوامدار اړیکو په ګډون د امریکا او پاکستان د ملګرتیا پراخولو او ژورولو باندې خبرې وکړې. دواړو استازو د پاکستان د قواعد او اساسي قانون د لاندې پر وخت د آزادو عدلانه انتخابات په اهمیت خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د حکومت د اقتصادي ثبات پروګرام د ملاتړ لپاره د 9 میاشتو لپاره د 3 بلیون ډالرو پور ورکولو منظور ورکړه. دا خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په کار د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال په یورکان د روس د یرغل راهیسې له 9500 زیات یوکراني ولسي وګړي وژل شوي. روس د 2020 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونه وایي پر یوکراین د روس د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبله ټوله شمېره شپږ زره څخه زیاته شوی چې پکې د وژل شوو شمېر 9501 او د ژوبلو هغه 12206 دی. په یوکران کې د ملګرو ملتونو څارونکي ډله وایي د اګست میاشتې د لومړۍ 8مې نیټې په منځ کې په بریدونو کې 515 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم دي. ملګرو ملتونو وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې په تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې دا هم پکې درنه جګړه روانه ده د معلومات ترلاسه شوي چرته چې د تلفاتو د نورو شمیرو تاییدول لا پاتې دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان او د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې د نیپال او پاکستان لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیل شوی دی چې دا وخت روانه ده. لوبه پاکستان لومړی ټاس وکټ او خپل د بیټنګ فیصله وکړه او دا وخت په 8.1 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 344 رنزونه جوړ کړی دي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د سپتمبر پر 3مه نیټه له بنگلاديش سره کوي. په ایشیا کپ کې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سرلنکا او نیپال لوبډلې په میدان کې دي. دا لوبه په پاکستان او سرلنکا کې د اگست له 1مې د سپتمبر تر 12مې پورې تر سره کیږي. د ایشیا کپ تیر ځل سرلنکا ګټلې وو. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره به تر خبرو وروسته هڅه کوي چې د بجلی قیمتونه کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالو خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
په کم ځای کې زموږ 15000 بل راتلو هغه اچانک 15000 تا 50000 ته ورسېدو. دا ټول اورو واخلو او که د بجلی بل ورکو.
په پېښور کې د قبایلی سیمو د امنیت په اړه ګڼ ګوندیز غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو سربېره هم په دې سیمو کې لژمنو سره سم کارونه نه دي سوي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتي وادي غي پوره کیږي. تر اوسه پورې هیڅ نه دي پوره شوی.
او په خبرونه کې د لادرک کسانو د نړیوالي ورځي چې نن لمنځل کیږي په مناسبت یو ځانګړی ریپورت هم لرو.
والده صاحب د سترګو پیشن کړی دی. دا هر ټیم جوړا او هر ټیم لار ساری چې وسره شي زمو بچي وسره شي خو پیندل سم کال روان شو زمونږ روسه بالکل پتا ونه لګیدا.
نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونی د پایل به له پاکستان کې د بجلی بیلونو زخه وکړو. په داسې حال کې د پاکستان په یشمیر شارونو کې خلکو د بجلی د بیلونو د زیاتوالو خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخونو کمولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. نگران حکومت په دغه اړه د اگست پر 8مه راهیسې 3 ورځې په اسلام آباد کې غونډې ترسره کړي څو د بجلی د بیلونو د زیات دو پر مسله خبر وکړي او حالې راوباسي. بلخو د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې بجلی نرخونه راکم کړي خو په دې اړه به د نړیوالي مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبري کوي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف په ټول ملک د خلکو احتجاج دوام لري. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خلکو د احتجاج کرلارولو په خاطر پر له پسې 3 ورځې خصوصي غونډه وکړه او د کابینې اجلاس یې منعقد کړو. د کابینې د اجلاس نه پس د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی یو ٹی وی چینل ته ویل
دغه ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی
ده. قدیم مسلو د تیرو سور درسه خبرې کیږي. دو ورځې وړاندې موږ د بجلی وزارت کارکونکو رغوختو او بیا موږ د کابینې اجلاس وکړو. په ټول صورتحال او ټول مسلو مو غور وکړو. موږ د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اسانتیاو په اړه پریکړې وکړې. خو دا ضروری ده چې په دې اړه ایم ایف په اعتماد کې واخیستل شي.
ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایم ایف ان کو آن بورڈ لیا جائے.
د اطلاعات وزیر دا هم وویل چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د ایم ایف سره په تماس کې ده او په څو ساعتونو کې د ښه خبر اوریدو امکان دی. متجزیه نگران او کارپوهان وایي چې د ایم ایف نه قرض اخیستونه پس حکومت ډېر واک نه لري چې ټیکسونه او یا د عام استعمال نور سیزونو قیمتونه کم کړي. په اسلام آباد کې د ډان ټی وی سره د اقتصادي رپورټر په توګه کارکونکي ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل
اگر آپ کو ٹیکسز میں کمی کرنی ہے تو پھر ٹیکسز
کا حکومت دا ٹیکسونه کموي نو د اضافي پیسو لپاره به نور ٹیکسونه لګوي. که د بجلی نرخ کموي نو سبسیډي به ورکوي. که حکومت د کمپنیانو نه یو یونټ بجلی وانخلي بیا به هم په دې کال کې 2000 ارب روپۍ د بجلی جوړولو قیمت ورکوي. دا سیکٹر د ډیر بد بحران سره مخ دی او خلق احتجاج کوي.
کرائسس کا شکار ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں.
اقتصاد پوهان وایي چې حکومت د پیټرول او کوئلے په ځای باید د اوبو او هوا نه بجلی جوړولو ته پام وکړي او سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته مفت بجلی ورکول بند کړي. د سنټرل بورډ اف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې په دې وخت د بجلی خلاف کوم احتجاج دی هغه ډېر په ځای دی. ټیک دی چې دا صدق ګورمنټ مجبوری ده ټولو د ډالرو کوم امپیکټ دی هغه ټرانسلیټ کیږي خو چې کم مس یوز دی کم چې لیکي جز دی کم چې دا کرپشن دی نو دا څنګه نشي بندې دی. دا مزاق دی د قوم سره او موږ ټولو لپاره دی چې په دې خلکو نه ختم کا یو کسته بستوله تنخواه زیاته کړه چې د رکشي والې ورکول شي چپلاسی بل ورکول شي نو جج او پولیټیشن او جرنل او بیوروکرات به ورکړي.
رسنۍ وایي چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ایم ایف ته د بجلی د بیلونو کمولو په اړه د کابینې تجویزونه وړاندې کړي دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د راشد خټک په ریپورت کې واورېدل په پاکستان کې د احتجاجونو وروسته حکومت مجبور شو چې درې ورځې پرله پسې په دې اړه غونډه وکړي. د پاکستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر په پېښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخوانی بازار کې په داسې حال کې ورټول شوي وو چې بینرونه یې پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منډو وړ نه دي. ځینې مظاهره کوونکو مشال ډېډو ټول که لوړ بیلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کېږي. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
دا د پېښور په قیسخانه بازار کې راټول شوي دوکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بیلونه سوځوي. دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بیلونو او ګرانۍ په ضد احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې درابلل شوی د احتجاجي مظاهره پر مهال د قیسخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر زفر خټک مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15,000 بیل راتلو هغه اچانک 50,000 تا 50,000 ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې یو چې بای کور تا توڑے اوڑ واخلو او کدا بجلی بل ورکو مونگ کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا دا ٹول اخراجات زمونگا بل طرف تا دی مونگا احکام بالا تا دا وایو چی بجائے دے دے چتا آئے روز پا ما باندے مطلب گرانی روالے تالا بہتر دا دی چتا دا اسی گان بن کا جان کی جرت پیدا کا خپل ایکسپینڈیچر مطلب دا دے کنٹرول کا او کدو دا کنٹرول نے کی مونگ خو الحمدللہ مونگ خو یو سلسلہ روان دا دا سلسله چې کم دې دار او کو کې دوه ولنه دا
د قیسخانه یو دکاندار عبد الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
خو بس دا ګورنمنت خلک دې ته جوړه چې سول نه پرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخله پیره ز پخپل نه داخلو زکه چې زما مثال ته کار روزګار د سه حال لزو 38000 روپیه تر کم زینه جمع کوم خو ان شاء الله اراده هم دار چې بیل بنه داخلو
نه او مخ کې به دا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې سمره
یاره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا ګرمي بو 7000 5000 6000 8000 روپیه پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپیه بیل راغلي. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دا نه بیل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول ګیر چا په زماده مزدور کار خلک ویني د خلکو د غریبۍ او توړې د درد پته را
نه یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته دی ټوله یو خو مہنگائی دا ډیره سخت او بل خبره دا چې 16000 روپے را بسې د گیس بل لالو 20000 روپے را بسې د بجلی بل لالو پیش خبره دا چې دکاندار نشته دی نو دا نوې حکومت چې ناس دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې منگ ایران کړی چې یاره منگ څو څو وخورو
بل خواته د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلې دی او ولسته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړې دي خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او پر روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی
تاسو د غلام غوث ریپورت اوریدل یو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر یا خط په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي ریمانډ غزول دی دا یې تر 14 نیټې پورې غزول دی عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې دی نوموړی د توشخانه په یو بل مقدمه کې نیول شوی خو بیا های کورټ د دغه مقدمه یا دغه کیس سیده یې وځنډولې خو بل خصوصي عدالت دای تر اگست 13 ان تر نن پوری په ریمانډ ساتلو پاټک جیل کې او نن بیا په غاړه باندې دا اوریدن اوسوه د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاین دی طاهر خان صاحب تاسو تار کلی وایم دغه د عمران خان تنن خصوصي عدالت اوریدن اوسوه د دې ک تفصیل لږ راکې مهرباني
سلام د تاسو ته وی تاسو اوریدونکو ته دی وی او نن په اٹک جیل کې چې کوم د عمران خان خلاف تاسو ذکر مو کړ چې کوم د سرکاري یا حکومتي یا ریاستي رازونه وی پټي خبري وی هغه افشا کول باندې د خلاف رسمن اوس یو مقدمه در شوې ده او نن د هغه اولنې اوریدنه مو سماتمو په اٹک جیل کې او چې کوم د دغه افیشل سیکریټ ایکټ یو قانون دی همدغه د رازونو پاړه باندې داغه په دې سو هفته وړاندې یو ترمیم شوی وو او بیا داغه په بنیاد باندې یو ځانګړی یو خصوصي عدالت هم اسلام آباد کې جوړ شوی نن هغه خصوصي عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین اٹک جیل ته ورغلی وو او د عمران خان هم ویل کیږي داغه وکیلانو ویل دي چې عمران خان هم الته حاضر شوی وو لیکن نن پغه کې کاروایی نه وشوي فقط دغه حاضری وو لګیدا او دغه چې کوم عدالتي ریمانډ دی په هغه تر 13 سپتمبر پورې پغه کې هغه زول شوی دی توصیه شوی دا نو
یعنی دې معنی دا دی تر 13 سپتمبر باندې په اٹک جیل کې وی
دی په جیل کې وی البته دا تاسو پوښتنه مهم ده ځکه چې د عمران خان وکیلانو په دې مقدمه کې دا هغه هم په دې ځانګړي عدالت کې د ضمانت لپاره هم درخواست ورکړې دي چې د دې عدالت جج د سپتمبر په 2مه د دغه سماعت لپاره ټاکلم دا او چې کوم فریقین دي هغه ټولو ته خبرتیا هم ورکړل دي نوټس هم ته جاری کړې دي نو ضمانت لپاره هم دی یو درخواست ورکړې دي په دې کیس کې او بل دا چې کل په اٹک جیل کې دته د قانون وزارت دا وایي چې د امنیتی اندېښنو له امله دغه محاکمه یا عدالتي کاروایی به د اٹک په جیل کې کیږي او نن هم شوا خو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف اعتراض کړی دی او هغه غوښتنه کړې ده په یو بیان کې چې دا د اخکاروي او په دې کې د میډیا او رسنیو ته هم اجازه وي ځکه چې دا غي دا نظر دی چې دا د مقدمه دا جوړی کیم نه او دا بی بنیاد او بی بنسټ کړي نو بار کارو شروع شوي دي نو
او ترخان سه بر نو ریپورتونو لرو وخت را سره کم دی کلش او دونکو ته دا پس منظر ورکو چې دغه د سایفر کیس یا د خط دا کیسه څه ده بلند کراته وست
سید دا ګوره د عمران خان دا داوا وا چې داغه د حکومت خلاف چې کړه تیر کال په اپریل کې عدم اعتماد کامیاب شو دا غیر رسته بده بیا اکثر دا خبره کوله چې دغه د خلاف چې کوم دا د اعتماد دی یا نور شیان دي پاره کې د داوا وا چې پاره کې د امریکا هغه هم لاس دی او بیا د داو چې د پاکستان په خوانی سفیر اسد مجید خان په امریکا کې یو خط استولې حکومت ته او پاره خط کې دا ویلو چې امریکایي چارواکي د تګواښ کړی دمکی ور کړی دا د حکومت ته نو هغه بیا دغه سره هغه وخت کوم ریاستي دارو هغه رنګ نظر نو څنګه چې د عمران خان وو ورستو بیا عمران خان باندې دا مقدمه دا درشوه چې هغه پټه خبره په خط کې چې سایفر ورته وي هغه باید چې بهر نوی راغلی نو باقي بنیاد باندې عمران خان خلاف اوس یو مقدمه درج شوی ده.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب شو وخت اوریدونکو. دلته امریکا هم په دې اړه باندې په وار وار باندې دا ویلو چې داسې یو ګواښ نه دی کړی او نه داسې یو خط کې داسې ګواښ کړی دی چې عمران خان د لواکه لري سي. او نور رپورټونه به بیا درته لرو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
او سم یو بل رپورت ته ځو. پرون د اگست پر 9 جمع اسلامي ګوند په قبایلی ضلع کې د امن او پرمختګ په اړه ډول کندیزه غونډه وربللې وه. په دې غونډه کې مشران وویل چې د قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو پر وخت له ولس سره کمی وادې سوي وي هغه نه دي پوره سوي. د جمع اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډو ټول حکومت په قبایلی ضلع کې عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کوي. په دغه غونډه کې د قبایلی ضلع پر وسایلو او پر نورو پر روانو انتخاباتو د دوی د چوکیو پر زیاتولو خبري وسوي. تفصیل به لازمته لشاو اورو.
د قبایلی ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. دوی ویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړي پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست د جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا پیښور کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم وغوښتلی شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي په زمشو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلی ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام اولس هم ګډون وکړ. غونډې ته په خپل ویناګانو کې مشرانو وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلی ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعیا کوونکی د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلی ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصله په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی غی پورا کی ورست تر اوسه پوره هیڅ ندی پوره شوی او باغې باندې عمل درامت تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی اغه خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی اغه ورته چې جرګو ته خبره ورګي چې جرګو ته لګل نو بیا عدالتونو څه ضرورت جرګي خو مخکې موجوده وي.
پخوانی سینیټر شاجیګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د امن لپاره ډومبه قدم هاغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په گاونډي هوادونو کې پړتي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان دی د گاونډي هوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هاغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلويخ کاله پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. موږ ګوانډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اگریمنت وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او کچرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقی لپاره حکومت د NFC اوارد تر لاندې د 100 ارب روپو ورکولو وعده کړې وه خو تر دې وخته هغه جمنې نه دي پوره کړې شوې.
چې ترقی لپاره کوم فنډونه راځي هغه په کمیشنو کې خوړل شي. نو مهرباني دی وکړي زه د حکومت ته که نگران حکومت دی او کبل راځي په موږ باندې ټوټل د ترقی کارونه بند کړي. امن باندې خو موږ دا ټول ناستې هر ورځ ناستې د علاقې د خلکو کو سپه ناسته په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبه کې چې څه شي کیږي د اغه د پاره د دې وزیر عالم شته د دې پولیس هم شته د دې هر څه شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې په تیرو سرشمیرنو کې د قبایلی ضلعو حق وخل شوی دی او حکومت ته د قبایلی ضلعو کامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په 15 بجو.
او سم جو کوټی ته پرون په کوټه پرس کلب کې د هغو خبريالانو په یاد کې غونډه وسو چې په تیر دوه لسیزو کې د ترګری په بریدونو یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوی. په دې موقع د هغو خبريالانو کورنۍ هم موجود وي. هغه شکایت کولی چې حکومت یې پښتنه نه کوي. د نگران کابینې وزیر بیا وایي د وژل شوو خبريالانو د کورنۍ کفالت د حکومت ذمہواري ده. د ایوب ترین رپورت له کوټې څخه اورو.
په تیرو دوولو سیزو کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبريالانو په یاد د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالست تر سوري لاندې دوه دستوره تیر ورځ په کوټه کې جوړ شو. په دې کې د وزل سو خبريالانو خپلوانو قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو ترڅنګ د کوټ خبريالانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د خیر شګړې د ادارې وې مشري مېرمن سنا دوراني و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمہواري ده چې هغه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبريالانو د بچانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنالست ته راځم چې د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دی هغه د لپاره په هر کال د سیمینار دې زه خراج تحسین پر کوم هغه فیملیز ته کم چې کوشنیان یتیمان پات سوې دی باید کې دا د سټیټ ذمہداري دی چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی آغا د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کوم زنانی شاته اکړه پات سوې دی کوم کوشنیان شاته اکړه پات سوې دی د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورنمنت وکړي.
پر دې محل د ترګری په یو پیښه کې زخمی سوی خبريال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
زګه د 3 سپتمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ شهر په بوستي علاقې کې د ماکه سره و او په هغه ماکه کې ډېر سخت سخت مصیبت دا الله کرم او د مور بلاد او د دوستانو دعاګانې دې چې زنګ د تاسو په مخ کې ولاړې.
د سورې ته په خپل وینا کې په پاکستان کې د شوزو د تحفظ لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو دوه لسیزو کې د ترګری او ادفی وژنو په پیښ کې د څلويش څخه زیات خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لکه د په خبره چې حکومت تر اوسه په یادو پیښ کې تورن څوک نه دی نیولې.
دا یو داسې نه دی چې څلويش څخه زیات شهدا چې کم صافیان دي دا څلويش نه دی دا کلس نور د فیملی ممبرز او سرواچ دا تقریبا 400 شهید شوی دی. ولی هر شهید چې خپل په سیب باندې خپل فیملی پریږي دا مقصد هغه ورسره تقریبا فیکسي وی دی ورسره شهید شوی.
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبريالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبريالانو او خپلوانو ته د معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان هایي کورټ د وکیلانو د اتحادیې و مشر افضل عرفال ته
وڅ صحافیان کم صحافیان د شهیدان سوي دي د چا د جانب شهیدان دي د غوتر وسه قتلان یو نه دي معلوم دا د چي زموږه حکومت سیستم فیلیر دي چې حکومت وګایوي حکومت بل مجلس تر کې رښتیا نه وي دا غسې چې دا معاملات یو سه عدالت ته عدالتي سیستم فیلیر دي عدالت کې دا غو غن کیږي سنوي نه کیږي پدې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلو معاملې سوي دي استاد د ټول سکیورټي سیستم دي د ټول سکیورټي ادارې دي د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورکسلو دا د ټوټل انډیویډوال د یوې ادارې نه د مختلفو ادارو د غدي فیلیرز دي.
د ستریته د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعات وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګری اوسم د بلوچستان صوبې والو ستونزه ده او حکومت په دې هڅه کې دي چې نه هوازي ترګری د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالي په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبريالانو په ملک د صافت د سر لوړې په خاطر ډېری قربانيان ورکړي دي لکه دا غو په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول سوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې په تیر دوه لسیزو کې د نامنی او ترګری په بیلابیلو پیښو کې 45 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. په دې کې نږدې 15 خبريالان داسې هم وو چې هغه د ادفي وژنو ښکار شوی دی. لکه د بلوچستان یونین اف جرنالست د مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبريال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نور قاتلان نه دي نیول شوي بلکه د وژل سو خبريالانو و زیاتره پات کورنۍ ته د حکومت لوري مالکو مخم په سماتوګه ندی رسیدلې.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډی زراورو ځکه چې شپږ دمې بجې سوې. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. پر ماښام په پېښور کې سلګونه خلک د شاله بیابل کوڅو او لارو تیرېدو وروسته په کسخانه کې ورټوټ سول او شعارونه ورکړل او د بجلی بلونه وسوځول. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د سفارتي خط په مقدمه کې د ترک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 پوري غځولې دي. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون لاندې درج شوی. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبرونه د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غځولو تصدیق کړی دی. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 اربه روپۍ قرضه لري او دا شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونه د شاوخوا 2 اربه روپیو له کمې سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهالې مرستیالې وزیرې ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جلانی سره ټلیفوني خبري کړې او غته د اقتصاد مستحکم کولو لپاره د مرستو ډالر کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې راغلي چې نولاند د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جلانی ته د هغه ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو تایید کړي چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راځي له 9.5 زرو زیات یوکراینی ولسی وګړي وژل شوي دي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه پیل کړول. دا مشال ریډیو د خبرونی دومی نیمای ته راغلی یو. په دومی نیمای کې به اول دوه ریپورټونه د بلکې د افغانستان په اړه ولرو او بیا به خیبر پښتونخوا او نورو سیمو ته ورسو. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې ساش کال په 2000 الوتونکو کې د تیپی وسایلو درملونو واکسینو په شمول 28 ټنه بشري مرستو افغانستان ته رسولې دي. د بداسل کې د ملګر ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیایي نظام له خندونو سره مخامخ دی او دا بیرسته چې ډیری امیندواره مېرمنې په داسې ناروغیو له ژونده په برخې سي چې مخنیوي ممکن وی. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې ساش کال 28 ټنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي له کافي بودی چې پرته به 3000 شزي او نجونی د شزو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجه کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړ کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمیر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایی فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي چې نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخي په افغانستان کې په هر سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دیرش میندې او دوه بیش ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې اووه ویشت تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. ډبلیو ایچ او پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلۍ او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول اووه ویشت تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوي یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړی شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې یو سلو پنځه ویشت میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
او سم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې دا کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. قسم د ورسپانې په دې اړه کوم کرا شمیرې نه دي خبرې کړي، خو لیکي چې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونه په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې ډېرو نجونو او ښځو ځان وژلې دي. ورسپانې په افغانستان کې د یوناما د ښځو برخې د مشري له قولې لیکلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونو او ښځې له ژوند ځخه مرګ غوره ګڼي. د بدایزل کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په ویلو چې تر یو کال کې چې په یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 308 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي د هغو شمیرو له مخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي ښیي چې د 2020 کال له دوبی راهیسې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیموز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خبرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړي. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځو د برخې مشري الیسون دیوید یان ګارډین ورسپانې ته ویلي وضعیت داسې ده چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د ښځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان جون او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دای د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو د افغان جون او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هخوا د مریم په نوم یو انجلۍ ادعا کوي چې یوه 14 کلنه خوري د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوي. هغه وای خوري وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به یې تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وایي زه یوازې یم، تنګه شوی یم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټولې ازادۍ واخلي او ورته وایي یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل انجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې په ښځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، دومره مو درس وویلې، زحمت مو وېسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو، د پوښتنې یو نه ښیم. زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې هنداره کې مخ وینم ټوله څېره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز ذکریه مبرم نادری وای د طالبانو راته ګوراندې چې کوم خوځو فعالیت درلود اوس په کور ناسي دي چې دي چاري لرواني په لوزه پلی او ان د ځان وژنې لامل یې ګرځیدل. خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
اگر یو دختر اگر
یو انجلۍ یو خور یا مور مطالعه وکړي، روحي ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولای شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کار ارقام نه دي خبره کړي، خو د تیر کال په سلواغي میاشت کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 308 پیښې شوی دی. مګر دا ادعا هم کړې و چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمیر راکم شوی دی. د جمهوریت نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لاملې کورنۍ ستونزې دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګیرل کېږي چې د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډیروالی تر ډیره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته سوي او په هغو پیسو یې ګزارنه کېږي چې د سکالرشپ په لټ کې ورکول کېږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتوي په ورځو کې افغانستان ته لاړ سي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. په پېښور کې طالبان د کنسرګري یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي دوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره قرباندي خبري وکړي. د محل زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړی زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
په پېښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټفارم جوړ کړئ او په دغه پلیټفارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټپ د نو د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکې د یو سمسټر ډیوریشن چې دغه 6 منت دی. نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا، نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې یو ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي، نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنټ او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمیر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. په مومندو کې د خاپت سړک له تیرو 4 کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک تیز تر زره ورغول سي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پور تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې چارواکي مشال ریډیو ټولي د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کاري تیز کړي. دلته یادونه وکړو چې هم دغه مسله په سلام پښتونخوا کې یو اوریدونکي راپورته کړې وه او هم د هغه د دې خبری یا غشتنې په اساس باندې شنواس ترگزی دا رپورت جوړ کړی دی.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سرک
د تیرو څلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداو نه تر د ګوسلۍ کنډو 40 کیلومتره دی. د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدو نه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیرو وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلي اوسیدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجه د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمدو یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سړک پورته تیر شوی. دغه سړک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروستو په محمدو کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سړک د خلکو تګ راتګ کم شوی. 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سړک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سړک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال رډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دېخوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی موږ سینکو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کړي. هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سړک د خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي، او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمدو ایډیشنل ډیپټي کمشنر قیصر خان مشاد رډو ته وویل په دغه سړک کار په تندۍ سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکهدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکهدار سره خبره وکړي او په دغه سړک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
بخښنه غواړم په غلطي مو ویلي چې خاپڅ سړک بلکې دا خاپخ سړک دی چې تاسو یې په اړه باندې رپورټ واورئ. د یو سم یو بلې مرکې تر ازو غدا چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونو د مالی بحران سره مخ دي. د پېښور پوهنتون وایس چانسلر د یو لیک لارې له حکومت د 300 میلیون روپۍ غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاین بونری د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې، او په سر کې پوښتلې چې د پوهنتون د مالی بحران وجه څه دي. نو مړې وای
د دې وجوهات داري کنه چې د اتلسم ترمیم څخه لو شو نه دي کې د شیزونه سره سو بیس را پاتې سو فیرل دا غټه وجہ دی ځګه د دې کې د موجوده وجوهات داري لګه مونږه د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکریټریان دی یا د فیرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غوډه اوستلی صوبې ته سپورټ بو صوبا ورکوي او سب څه کم دې مونږ فیرل ورکو فیرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پورې دا شی نه ایکسپټ کوي. صوبه وی چیرې دا نوې څه کم دی هغه یو ورته وی څه دی فینانس بل وی یا این ایف سی اوارډ ورته وی هغه به کیږي. او موجوده حالت کې به د سند لکه تاسو ګورئ سندم یو صوبه ده الته دا شی نش تاریخ خپلې صوبې فیډرل نم پوره بجټ آلی او صوبه مولا دي ځکه وی ویش تر به روپې صوبه ولا ورکی خو د مونږ صوبې کې د بدقسمتۍ دا وجه دا شی نشتا. ولی صوبې د اوسه پوری ایس پته سترې کې کار نو وځه کوي د مونږ ډیر غټ جدو جهد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিټي د ذمہ داری نه اوچته ای د دې وجه ایس مخې خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کومې پانګې پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې، نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه حضرت تاسو هم ډیر وخت نه فندونه بندي نو سو کی د کمو پنشن د پر کم بجټ یې خوی یاد مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو کم سیمینار د پر کم فوندو نوی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بار ته لګلی هغه فوندونو نه مختلف کم په هنتو نه دی هغه دا هغه کوي خیبر پختونخوا صوبے د پیښور په هنتون څخه کم ټول نغټ په هنتون دی د دې فیسونه ډیر زیات شي وی دي د موږ ټول لبا څخه کم دی او د کالجونو کې مغه ډیګری حاصلې په هنتون د ناراضي ولی برداشت کولې نشي
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص تور خبره کوو د پیښور یونیورسيټي پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه سمره دا تاوان سمره دی سمره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته ویم تاسو ته کم دی د پیښور جامعات ګن انجینیرینګ جامعات د انجینیرینګ جامعات درته ویم دا غي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی دی د فند کې دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستې دي دا دې باندې یو بوج دی دا او دې سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکه دې له حضرت تاسو غوړي تاسو صرف وند فګر درکم اگر د انجینیرینګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب هغه نه تقریبا 2.5 مته ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده نغې 15 اره ده ته وګوره نغې هم تقریبا 2 اره په پوره څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
دا د پېښور په هنتون دوستانو د اتحادیه یو مشر چې له شاهین بونیر سره خبري کولې او وسم یو بل ځانګړي ریپورت تر ازو هر کال د اگست 13 یعنی نن د جبريل لادرکه کسانو په حق له نړیواله مانځل کیږي چې دا ورځ نن ده په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو سو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا د سل کې د ورکو بلوچستان کورنۍ د 1300 کلون راځي په احتجاج دي بلخو د خیبر پښتونخوا په سوات او کابل ضلع کې هم وخت په وخت لادرکه سو کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي د لادرکه سو کسانو کورنۍ وای چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو د درکولو کې لاسري او د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخو پاکستان کې د لادرکسو کسانو د مندور لپاره کمیشن هم جوړ شوی دی په دغه د فرخنده اسد د تفصيلي ریپورت اورو چې په 2009 کال کې د سواد د ولادرکسو ځوان د خور لا ژغه پیلې شي
او والد سر کی ملے نو پا جرا جرا بان دا ویم دستر گو نظر کم شو آوی اپریشن نو کو دا دوام سر گو پیشن کرے لے
دا دسوات کلناس بی بی دا نو موڑے وائی پینزل لسکا لکی گی چھے ورور یہ لادر کشوے دے او دوی یہ پا معلوماتو کولو ستڑی شول
دمی والد صاحب چی دنو آگی ہم دستر گو پیشن کرے دے نو آگوی ہم دا ہر ٹیم جڑا ہو ہر ٹیم لر ساری چی وست پراشی دم بچی وست پراشی خودی سات پوری پینزل سم کل روان شو زمان درو سب بلکل تا
د ګلناس د ورور نوم فلک ناس دی د هغه کورنۍ وای په 2009 کال کې لادرکه شوه په هغه وخت کې عمر 13 کال وو او 12م یا اف اس سی کړي وو په 14م کې داخله خسته وو ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلناس وای په سوات کې په 2009 او 13م کلونو کې د سوات نه پسونو ځوانان لادرکه شوه دی او د زیاتره تر اوسه هیڅ ترک نه لکی
سوات کې چې
نو
هم دلته کې پسونو تعداد دی چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیه هواري کړې دي په پاکستان کې د لادرکه بلوچستانو مسله هم لکلونو راهیسې روانه ده دوی په کراچۍ او کوټه کې لمیاشتو میاشتو راہیسے احتجاجی ناستے او لاریونو نا آتر سرکڑی تھی
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اگست پر یو لسمه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې دوه بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځانه سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تاڼې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میری بای دادشاه بلوچ کو 11 اگست 2023.
زما ورور دادشاه د روان کال د اگست په 11 له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې 2 بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د سی ټی ډی والا دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تاڼې ته لاړو، خو مونږ ته ویل چې دلته نشته. د تاڼې چارواکو راته ویل که مونږ سره وي هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینا د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپارا د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غڑی سمی دین بلوچ مشال ریڈیو توائی پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون پو میاش کی لادرکا کلل شوے دے اور ترنن پوری ہس معلومات نشتا.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
زہ پخپلا د یو ویلا درکا کورنے سره تعلق لرم. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلو شو چلا درکا دے اسی خو پزورا د لادرکا کسانو روز په 1 اگست منسل کیگی، خو کله چې د یو کورنے یو تن لادرکا شی نو داغه روز نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی، هغه کورنے د یو درد او تکلیف نه تیریږي. موږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو، خو زموږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کون کې یو غیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر اوسه درج شوې دي، خو دغه شمیره له دینه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشره آمنه مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
دا سه ماحول جوړ شو دي چې هر کور کې یو یو دوا دوا درې درې کس لا پتا. نو هغه چې خزې څومره ماشومان او خزې پاتې شوې دي هغه بالکل منټلی اپسټ شوې دي، نه هغه کې نفسیاتي پرابلمز دي، یا ډیپریشن دي، انزایټی دي.
د امنا مسعود خاوند هم په 2015 کال کې لا درک شوې دي او لای څه پته نه لګي.
ماشومان زبا غټ شوې دي، دومره کال او 18 کال او شو اوس ټیم باندې کولیر دا ورو کې اوس
په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوختي. خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چې مسنګ پرسنز د ریاست خلاف کارونو کې بوختو ځکه لا درک شوې دي، خو دغه چې کومه داوا ده د حقیقت نه لري، ځکه چې موږ بلوسان ځوانانو ګورو نو هغه اکثریت هغه ځوانان دي کوم چې د یونیورسيټیز کې سبقونه پونتون کې سبق ویل. همدارنګه که موږ پښتانه وګورو نو هغه هم په یو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته ویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
دغه دا چې مخکې خو دا مسله چې و سم مخصوص ځګونو په حدود و او بیا د وخت سره سره بل خصوص 9/11 اونورډ چې بیا په پښتون خوا کې د دې باندې ډېر زیات زور راغی او وسته ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. دا مسله چې دا چې د پینکیږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دي یا په سیاسي ډول ریاست د هغې په ذمېداریانو کې راځي چې د خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. په هغې کې دي حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخواني ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخواني وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده یو شخصي ټلویژن آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د شپږو زرو او 900 ورکو شو کسانو کې سونه ریپورت شوې دي چې پکې نور حل شوي او تر 1400 پورې پا پاتی دی.
6,900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے، 1,500-1,600 اب لسٹ جو ہے فائنل، اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوقو نڑے والو ادارو ہم پو سو سو واری د پاکستان پر حکومت غک کڑے چھے د لادرک کسانو یا مسنگ پرسنس مسئلہ دی زر تر زرا ہوار کڑی.
دا مشال ریڈیو دا
د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست په 13مه هر کال منځل کیږي او نن و د فرخند اسد یو ځانګړی رپورت موریدلې د مشالېډو د دې سات روانه خبري کړي پای ته رسیږي او عبدالحی کاکړ با درځه اجازه غواړي تاسو کولای شئ چې هم په نورو په ویب سټ باندې هم د مشالېډو د خبرونه واوري مشال ریډیو ڈاٹ کام باندھی او بیا تاسو کا فیس بک تلاڈ سی نو پر فیس بک باندھی ہم تاسو کول ایسی چې حالتا د مشال ریډیو د خبرونی په آڈیو په ریډیو او په هغه باندې وګورئ. د خدای پامان.